رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. ایرانی چارواکو ویلي طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلوماټ حسن مرتضوی د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې لاغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی ته وسپاري. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبه پر ورځ خبره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. له تېرې شپې راهیسې د غور کابل لوی لار د درنی واورې له امله تړل شوې ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 مسافر په یو بس کې ایسار پاتې او له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژر له بند خوشي شي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونې مخکې نیول شوی وو، خو د هغوی د نیولو خبر پر روانونه کې خبر شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیډیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکات ریچاردز ویلي چې کورنویل په خپل هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات یې افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 23 کلن مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی وو. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی وو، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی وو. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یو هوټل مدیر وو او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیډیوم شبکې مشر د یک شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حال کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي؟ د نن په 25 دقیقې باس کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له خاغلی امین زادزی سره په خبرو پیلو. زادزی صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به تر شا کوم نور عوامل وي؟
ګوري، افغانستان په نننۍ شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي د بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري د څنګه راغلی د څه شي کوي سیاحت ترا غلې د دختره یعنی ډیر یو بل پسې پسې دي ځکه حالت د امدا شاید یعنی مونږ د سی ورډ منا فضا کې ژوند نکوو ډیر مخکې څو مثلا دوه کال مخکې تقریبا دوه کال مخکې جګړه ختمه شوه دلته د نړیوالو د سیمو هیوادو پوځونه وو استخبارات وو اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي خلکو وژل کېږي نو نورمال حالت نه ده په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سره اړیکې بیا خصوصا د سیمې هیوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي هغه باید ثبت شي هغه باید راجستر شي د هغو استوګنځای د هغو امنیت د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي خصوصا د خارجیانو لپاره ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته وګوري وضعیت وګوري څوک به کار کوي څوک به تجارت کوي څوک به سیل ته راځي نو دا ضرورت ده ورته مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري
بله
او که چېرته دغه سې نیول کېږي زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون نه یې مراد کړی یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي بس خارجای دی اله جک شوله ټیک شو او ورده او یو راپور چا ورکړل او ورسه بوی ځای وای چا دا مسایل هم شته دا مسایل متاسفانه شته نو د دې په اکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید اقدامات وکړي او دا مسایل باید څېړنه وکړي او دا اوږدوالی ته باید پرې نه ږدي ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې دا منفي تاثیر لري او که چېرته مثبت برخورد وسو شي کېدای شي برخورد مثبت نیول شي خو د دیوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي او زر د خبرې کې وضاحت باید ورکړي
مننه زازای صاحب صادق صاحب ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانی سره تیرې کړې دي او ترخه تجارب افغانان لري عام متل وروي مار چې چلی لپړی ویریږي په موږ باندې په وختونو وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي د ملا په جامه کې د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې په د ډاکټر په جامه کې د هغې وجه نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کال وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم په ننګرهار کې ما په ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانه څنګه مخکې وړله هغه هم د طالبانو اوله دوره وه هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه وه مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه خو بیا په یو دوه کې تصادفا داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه او د شیانو ټول هغه کو بیا د لړیم لږه اوږده شوه بیا د خلک د هغه نه خارج کړه د افغانستان نه خارج کړه یو پکې انګریزای وو ځینې د نور د نورو اروپایي ملکونو او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه افغانانو کې دوه قصې داسې وو چې بیخي لکه چې تریتا مې کړ سره او
د تاسو فکر کوي چې اوس هم همدغه سي مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د همغه مشکوک فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي
زه د یو بل باور باندې مقدا ده چې هر بهرنه طبيعت یو بل ملک تزيد یو امنیتی ضمانت پر اساس دي د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسنی واکدارانو یا طالبانو لپاره شوه وی چې رسما یعنی هغه مسؤلیت درلودو او بیا ستونزه داده چې یو میډیکل ډاکټر سره چې زه پخپله هم یو میډیکل یم د اصله موجودیت دا بیا بل ستونزه ده دا یو سند ده او بیا تر څنګه داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نشو کشفول نیولی دغه شیان یو څه داسې تشویشونه نورم زیاتوي او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې او په خپله برتانیا هم ډیر غږ نه باسي بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
لږ تر لږه یو بل برطانوي وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال و او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو او هلته راغلی و. د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و، خو دی او څلور نور برطانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې و، د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بے غږ ځواګه خوشی شول. فکر کوئ صادق صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی. دا یعنی اوسنی هیواز نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي دا مسایل. د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالولي چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې. یعنی یو خیریه مؤسسه، بیا هغه وسله، بیا هغه دغه شی، بیا څنګه
خاموش شو؟ د دې راپورونو تایید په دې خپرونه کې ډیر مشکل کار دی، ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس له موږ سره په دې خپرونه کې نشته. په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشی شي او که به د یو تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجی شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشی شي؟
زه ډیر باور په دې نه لرم چې ډیر به څرګند محاکمه شي. دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخی تجربې موږ لرلې همداسې تیر شوي دي، او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشی کړي، یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي. لکن دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شا په شا را وځي چې شکونه را پاروي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله. دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی، خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چیچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې، موږ د یوې سوري نه څو څو واره چیچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چیچلی وي د پړې نه ډېریږي. موږ دا ترخي تجربې ډېرې تېرې کړې دي، نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برطانوي وګړو او په غو کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا لغه سره یو ځای خوشی شول. زمونږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول، دا ټول برطانویان دي. ولې په خاص ډول برطانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو، او که یوازې برطانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیږم چې مختلف، یو راغلی د سیاحت ته، بل ډاکټر دی، او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که چی شي لري که نه، او بل یا د راتګ د خارجیانو بل هېواد ته هغه یو پروسیجر، رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځمه که نه، هغه پروسیجر یې ما څه ده؟ زه دعوت شوی یم، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم. دا ټول پروسیجر، رسمي پروسیجر ده چې د هېواد ته داخليږي، هغه ثبتېږي، هغه راجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه راجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي، او بیا هغه دا نیولې کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت هغه ته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیولې کېږي او بیرته خوشي کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیوان راغلي وو د پروسیجر ژر ښې تعریف کړي مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، دا د ویزا چا ورکړې وه، کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي، یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی، دغه مسؤلیت څومره ادا کړی ده او کنه یې ادا کړی.
ځاځی صاحب، د وسلې په باب خو ویل شوی دی چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم وخت د برتنوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکونکي چې و دی وسله درلوده، اما پهغه شیبه کې نه ورسره مونږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي، یعنی په مشکوک ډول بې له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان ته راځي؟ زه فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي. او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کېږي، مګر موږ نه پې خبرېږو.
ډېر شیان بسلی اوس مسلمان طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي، همدغو د پاکستان هېواد ډاکټران په تېرو ځای کې مصروف دي، کار کوي یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي، که نه رسمن دلته اوس کار کوي، دا پروسیجر لري. او دغه پروسیجر نه پوهېږم محدودت ارته ته وکړو چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي، هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دا رقم پروژه ده. ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي، یعنی مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي، دوی دغه مجرم چا راغوښته وو، چا رابللی وو،
یعنی په دغو وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي، یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته؟
نه، وګړي خو شته، ولې نه شته؟ ټول شته دی، ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره دغسې یو هغه کېږي، تعامل کېږي، داسې عمل کېږي، یعنی دغه څو پېښې که نه دا ورتوالی لري یو بل ته، که نه دغه د سوال لاندې ده، د خپله د سوال لاندې دي. یوه پیخانه ده دغه دویمه، کېدای شي درېیمه پېښه شوې وي، کېدای شي ډېر مسایل د موږ نه پټ اوسي، کېدای شي ډېر مسایل راته پټ اوسي، که نه چې هغه هغه خبره د ورور مې چې راته وویلي چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي، ولس نه په خبرېږي، حتی هماغه خلک چې بندیان شول که نه څنګه خوش شول، چا وضاحت ورنه کړو، هېچا چا وضاحت ورنه کړو، فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشي کړل، چا ټپوس هم ونه کړو، چا پوښتنه هم ونه کړه، او ډېر وضاحت ورنه کړو. مینان دا هغه ده، زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نه ښکاري، ما ته نه ښکاري ساده، ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي. بل خبره زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر د دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا نه قانون ایجابوي، نه شریعت ایجابوي، نه پښتو ایجابوي، دا یو چا باندې شک ده بس روای چې هغه کې څه وته رنجر کې واستوه، بیا زندان ته واستوه، بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه وه، اورې نه بېګناه سړی خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې، زندان په تېر کړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
صدات صاحب، یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه، د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی، د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي، یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي؟
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې کچیرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي، د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراوده جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ماته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، لبلې خوانه هر هفته دا څلويخ میلیون ډالر زی او د دې برته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم بیا ورځ بیا خامخا
دغه په باب خو امریکایي چارواکو لویدیزو چارواکو په وار وار د خبره واضحه کړې ده چې دا مرسته د طالبانو له حکومت سره نه کیږي بلکې د بشري مرستو یو برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو لخوا مصرفیږي.
که تاسو دا تیر افتم دا خبر اوریدل وی په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و ده دینه چې په دې کې هم انډول نه مراتیږي، ځینو ته یو څه کیږي او ځینې ته نه کیږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګان پکې روان دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي. او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوانشته دي چې دا ځینې ځینې ډلې یا ځینې ځینې کسان دلته او هلته د داعش په نامه را پیدا کیږي، دغه د کم ځی ناراضي دی، کم گاوند ناراضي، دغه گاوند چاته معلوم دی او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده. افغانستان فضا خو اوس هم د امریکای تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دغه نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا دغه نشې دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره، ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري؟ او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلويخ کال نه را افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاوند نه شوي دي او راځي، بیا د گاوند ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هیڅ هم نه. لکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال د دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان په حیث د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست یم، زه مهاجر شوی یم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شوی یم. لکن دا لوبې تر چا څوک دي؟ او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د دوه دوه نیم میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده؟ او دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا غوښه د داعش د بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو گورنر
راځي.
یو گورنر
مانه مې راو زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشری مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشری دی خیریه ټولنې کارکونکو دی او د بشری مرستو پر رسولو کې برخه درلوده، فکر کوي اغیزمن بشي کنه؟
دغه بشری مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېری بیلګې لرو چې د بشری مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي. نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي، د انجینیر په نوم دی به
او تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې هغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرته فعالیت ولري هغوی تشخیص کی وینيسي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیره مهمه ده، د 45 کلن جګړې تجربې راته خودلې ده چې دلته بهرانیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډېر بې تفاوتي، دوی خوشاله دي چې دا د بهرانیان راغلل، کمرې راغلې نه پېږم، مطبوعاتو کړي راغلل نه پېږم، خیره بنسټونه راغلل نه سخ ورته خوشحالي، نه تفتیش درست شته ده، نه پوښتنې شته ده. یعنې افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد ده، 45 کالو کې هغه شوی ده، تنه جوړ شوی ده. بیا دلته په تاسف سره وایم چې تر اوسه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر، قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک کې مجمن وي.
فقط یو وروستۍ پوښتنه، ډېر لاند ځواب له دواړو ښاغلو غواړم. ځاځی صاحب ستاسو په نظر لاند راته وایست د دې درېو کسانو نیول به د لویدیځو هیوادونو سره په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغیزمن کړي؟
کاملاً د چې ترڅو واضح نشي او مهمه دا ده چې د افغانستان خلک خبر نشي، د افغانستان خلکو پر روی باندې هم ډېر بد تاثیر اغیزه کوي چې د خلکو څوک څه پر راغلي او څنګه خوش شول، او د نړیوالو اړیکو هم ډېر منفي تاثیرات لري.
ډیر زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا هم دې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي؟
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي، او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیروي، دا به یو بله جفا وي. لیکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید وي، د نړیوال روابطو په اساس وي. هر هیواد کې چې لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هر خوانه را روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي، په کم اساس پالي، حکومت یې په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لیکن په مجموع کې خپل فعالیتونو دپاره شرایط برابرول غواړي او تمام لري. د څه شي تمه ته نه لري چې په رسمیت یې هم نه پیژني، اړیکې ورسره نشته. نړیوال قوانین دي تا په خپله د اول تر پښو لاندې کړي دي، په کم اساس هلته زیدن.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د 15 دقیقه بحث کې مو د ازادۍ رادیو د میلمنو سید زاکر شاه سادات او یوسف امین ځاځي څرګندونې اوریدې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
صدق باند نور درف ستایلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے جبر پیاری لاڑی کل پیدا چمی آکاشو زیرے راوڑا لو دمینی دجو بل جنو مسیحاشو چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے سلو